کوڅو اتو ژبو نور هم دوی ته د زده کړو زمینه به مساعده شي. زه یو وخت غږېدلی وم دا د پشهیي ژبې ځینو کسانو سره، او یو په کابل کې خصوصا یا په ځینو نورو سیمو کې هندوان او سیکان موږ افغانان شته دي چې هغوی هم دغه ګیله بلرله چې موږ په مورنۍ ژبه موږ ته د زده کړې زمینه نه ده.
دوه بحث دي، یو په مورنۍ ژبه درس ده، یو د مورنۍ ژبې درس ده. د اساسي قانون هدایت داده چې موږ باید ټولو وګړو د افغانستان ته د مورنۍ ژبې د تدریس زمینه برابر کړو. د دې نه داسې استنباط کیږي چې مثلا په یوه سیمه کې د پشهیي ژبې ویونکي ډیر دي، هلته موږ نسو کوی چې دغه ټول درسي سیستم په پشهیي ژبه کړو. اما ځکه استادان نه لرو، کتابونه نه لرو، د کتابونو لیکوالان نه لرو، د نصاب متخصصین نه لرو، دا غټه قصه او سلسله ده. او د دې ټولو تر څنګ په لوړو زده کړو وزارت کې او په د لوړو زده کړو په موساتو کې موږ دا ژبې نه لرو چې دای د پښتو دریز دانه کې لیکل او لوستل د زده کې او راځي چې باید په پانتونونو کې کین. دا یو غټ مشکل ده. د یو لپاره موږ د مورنۍ ژبې د تدریس زمینه برابر کړې، اما رسمي تدریسي ژبې زموږ هم د پښتو دری چې دغه د ټولو افغانستان لپاره دي، او د دې دوه ویونکو ته موږ امکانات برابر کړی دي.
اوس څنګه کېدلی شي، یعنی څه فکر کوئ دغه مشکلات حل شي؟
ښه، د مشکلاتو د حل لپاره خو یوه ورځ یو کال ویل دا مشکله خبره ده، ځکه موږ پرته له دې جزئي مشکلاتو نه موږ ډېر غټ کلي مشکلات هم لرو. موږ مثلا پوره ښوونځي نه لرو، موږ مثلا پوره د ښوونځیو تعمیرونه نه لرو، موږ په هغه فیصدي چې د ښوونکو ضرورت د ښوونکي نه لرو، کتابونه نه لرو. دا ټول مشکلات دي، کره کره موږ د حل پر لور روان یو. مثلا که تاسو یو کال مخکې مطالعه کوئ، شاید په دیولسو ناحیو د کابل کې هم تاسو د پښتو ژبې ښوونځي نه درلودی، تاسو ان شاء الله و کال وروسته یا څلور پنځه کال وروسته که ګورئ شاید دا ډېر رشتو کې لدنه ډېر خسي. او له دې ورهاخوا زما په خپل نظر دا چې د درېمو ژبو یا د رسمي ژبو یا د ملي ژبو تقویه خو ډېره ضرور ده، خو زه فکر کوم تر هغه چې موږ خپل تعلیمي سیستم نړیوال نه کوو، نړیوالو ژبو سره یې ونه تړو، انګلیسي ژبه پکې تقویه نه کوو او نړیوالو سیستمونو نه استفاده ونه کوو، زموږ دا کاروان هدف ته په غړول سره چې موږ غوړو نه سي رسیدای. شاته تاسو سره مې په سوسو واري دا خبر کړي، هغه ورسته د مورنۍ ژبو ورځ منځل کې دایغه مجلس کې ما دا خبر وکړل چې ما په هند کې د ټولنپوهنې په برخه کې څېړنې کولې، هر کلی ته چلاړل مې خو بیل چې موږ ته په خپل مورنۍ ژبه د تدریس خبره پرېږدي، موږ ته په انګلیسي ژبه د تدریس ضرورت ده، ځکه چې انګلیسي هغه ژبه ده چې نړۍ ورسره تړلې ده، او نړۍ تړي او علوم پیشرفت علوم موږ ته راځي کی. زه فکر کوم چې د محلي ژبه د تقویت تر څنګ د مورنۍ ژبه د تقویت تر څنګ خدا ده چې په تعلیمي او تحصیلي سیستم کې موږ انګلیسي ته ډیر ارزښت ورکو.
او زده کوونکو ته په کار ده چې اوس انګلیسي
بیل شکه کنه زده کوي، بهر کې به زده کړو چانس نه لري، کنه زده کوي له بهرنیانو سره د سیالي چانس نه لري، کنه زده کوي په هغه محدود تعلیمي موادو به اکتفا کوي چې دلته تکرار د کلونو کلونو لپاره ور باندې ترفیعات اخیستل سوي دي، سیړنې ور باندې سوي، کاپي سوي دي، لیو کتاب بل کتاب تر اخیستل سوي، زوړ کتاب کې خدل سوي، او عین مواد په نوې کتاب کې اخیستل سوي دي، په دغه ډول سره په مخ روان یو.
ډیره مننه.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
ویدولا اکسیر له څلورو میاشتو راهیسې د غوره روغتیا په نوم مجله خپروي. ښاغلی اکسیر وایي چې د غوره روغتیا د مجلې مطالب په روانه ژبه لیکل کیږي چې هر څوک استفاده ترې وکړای شي. د ښاغلی اکسیر سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي
د مجله میاشتنۍ مجله ده، د هر میاشتې په لومړۍ نیټه خپریږي. څلور میاشتې کېږي موږ کار کوو، څلور ګڼې مو چاپ کړې دي او پنځه مایې تر کار لاندې ده.
اکثر صاحب، تاسو انګلیسي ادبیات لولئ او کومه مجله چې چلوئ دا مجله د روغتیا ده، نو څه فکر کوئ د دې د مطالبو ایډیټ، د دې د مطالبو کره والی، دا به ستاسو لپاره مشکل نه وي؟
مشکل
خو بیخي تخصصي شی ده.
لیکنې تخصصي نه دي، لیکنې د عوامو لپاره پکې خبرې. د ایډیټ په برخه کې بیا موږ ډاکټران لرو، داسې ډاکټران دي چې هغوی هم ادبیاتو سره کار بار دي او هم لیکنې کوي، روغتیایي لیکنې کوي. یا روغتیایي برخه چې ده هغه دوی ایډیټ کوي او ما پورې چې اړه لري هغه زه بیا ایډیټ کوم.
د دې مجلې ټول مطالب طبي مسایل
نه
او که مختلف مسایل نور هم پکې خبرې؟
په مجله کې روغتیایي او ارواپوهنیزې لیکنې خبرې، یعنی ارواپوهنې ته مو هم برخه پکې ورکړې ده. او بل همدارنګه د مجلې په آخر برخه کې بیا موږ یوه د نثر لیکلو لارښود لیکنه هم خپرو. هغه د دې لپاره ځکه چې نثر لیکلو ته کار شوی، خو له بده مرغه چې هغه یوازې له هغه د ادبیاتو په مجلو کې خپرې شوي دي هغه لیکنې. نو موږ داسې یو فکر وکړ چې راشي په یو داسې مجله کې چې هغه له ادبیاتو سره ډېر اړخ نه وي، ځکه نن سبا هر څوک هغه ته ضرورت لري دا د نثر لیکلو ته، باید نثر لیکل زده کړي.
اکثر صاحب په تخصصي مجلو کې تاسو په خیال باندې داسې یو موضوع لکه تاسو چې یادونه وکړه فرزن نثر لیکل، هغه به څونه اهمیت ولري؟ فرزن ځکه یم که وغواړم چې د نثر په حصه کې معلومات ترلاسه کوم، کوشش کوم چې داسې یو کتاب پیدا کړم چې مشخص په همدې موضوع باندې لیکل شوی، او بیا که نه یې نو بیا به په داسې یو مجله کې د نثر په ارتباط باندې معلومات لټوم چې هغه ادبي مجله یې او مقالې فرزن اکثره همداسې موضوعاتو ته ځانګړې شوي. داسې موضوعات تاسو په خیال باندې څومره ضروري دي؟ ولې په دې وړه مجله کې چې تقریبا 2 صفحې ده او په دې کې هم تاسو دا تقریبا په 3 برخو ویشلې ده، چې یو برخه بیخي بیا له دینه بیل یو شی ده، یعنی نه سوای کېدلی چې فرزن که زه وای په یونانی طب باندې به مې یو څه لیکل، په دې برخه کې به مې یو څه کار کړی و، ځکه په افغانستان کې د یونانی طب په حصه کې هېڅ نه دي سوي. د دې په یوازې چې نثر لیکل وای ما امکان لري چې په یونانی طب باندې یو څه کړی وای. ستاسو نظر دا څنګه ده؟
زه فکر کوم نثر لیکل د هر چا لپاره ضروری خبره ده، او زه داسې وایم چې یو خغه خبرې دي کنه چې موږ کوو. زه یو جلا فکر لرم، زه وایم چې باید که یو مجله وي که د هغه د اقتصاد په برخه کې وي، که د کمپیوټر ساینس په برخه کې وي، که د هر شي په برخه کې وي، که د روغتیا ارواپوهنې، په هغې کې باید نثر لیکلو ته ځای وي، د نثر لیکلو زده کړې ته ځای وي. ډېر خلک دي د ادبیاتو مجلې نه لولي یا ادبیاتو کتابونه نه لولي، که دغه مجله مثلا دغه روغتیا مجله دوی واړوي راواړوي، که هغه د نثر لیکلو زده کړه نه کوي، دغه لیکنې سره چې مخ کیږي دا یوه لویه خبره ده چې دوی یوازې وګوري نو یو څه به ترې ترلاسه کړي.
بهرحال تاسو خپلو خبرو کې وویل چې مجله مو مواد او مطالب داسې دي چې د عوامو لپاره دي، د دې نه مطلب څه وي؟ یعنې څه قسم د عوامو لپاره
لیکنې چې پکې خپرېږي هغه باید داسې لیکنې وي چې هر څوک یې ولولي، هر څوک پرې پوه شي.
فرضاً د اډوکو په حصه کې تاسو که چاته معلومات ورکوئ څه قسم به ورکوئ؟
هغه نو لیکنې زموږ لیکوالان اختیاري دي، مثلا که د اډوکو په باره کې معلومات وي هغه باید داسې نه وي چې هغه په یو ډاکټر یې د یو ډاکټر لپاره ولیکي، باید یو ډاکټر یې د یو عام سړي لپاره ولیکي چې که دې مثلا ګونډې خوږیږي نو څنګه به په خپله علاج کوي، یا به مثلا څه به ورسره کوي. دغسې
څه فکر کوئ د دغسې معلوماتو خپرول چې خلکو ته دا ووایي چې تر ډیره د پورې خپله درملنه په خپله کوي؟ ځینې داسې مرضونه دي فرضاً یو څوک ته د فشار مشکل بلري، او په عین حال کې به فرضاً ستاسو تجویز داسې ورته چې تاسو د فشار دغه تابلیتونو نه استفاده وکړئ مثلا، او هغه به بیا بل داسې مشکل لري چې که چېرته د فشار د تابلیتونو نه دی استفاده وکړي هغه مشکل به بیا ډیر جدي، ممکن ده د مرګ پایسي. داسې مشکلات به څنګه تاسو داسې شیان هم په نظر کې ساتئ یا که نه ساتئ؟ او دغه معلومات چې خپروئ دا څه قسم معلومات دي فرضاً؟ ځینې معلومات خو نه کیږي فرضاً، تب خو ډیره یوه لویه دنیا ده.
په دې مجله کې موږ داسې لیکنې خپرو داسې موږ نه لیکو چې تاسو مثلا که دغه ناروغي لرئ نو بیا دغه تابلیت وخورئ، یا ډاکټر ته مه ځئ نو دغه کار وکړئ. مثلا زه به د یو څو لیکنو نومونه درته واخلم، د البته د روغتیا او ارواپوهنې دواړو په برخه کې دي. فواید ماست مثلا د زړه حمله، چې څنګه کولی شو د زړه د حملې څخه ځان وساتو، چېګونه فرزن د زیبا و سالم داشته باشیم، دا نو بیا د ارواپوهنې په برخه کې ده. لاس هغه عبارتونه چې ماشوم ته ویل ښه نه دي، له ماشوم عاطفي غلا، فواید خندیدن چیست، سیګرت های الکترونیکی به ترک سیګرت کمک نمی کند، او همدارنګه موږ له برایان ټریسی سره یوه مرکه هم پکې لرو. نو دغسې موضوعات موږ پکې خپرو،
یعنی تر ډیره د پورې هغه معلومات دي چې هر چا ته ضرور دي چې په هغو باندې پوه سي. تاسو د درملنې لارې چارې خلکو ته نه ښیستئ، بلکې وقایوي تدابیر دي چې د هغو په برخه کې تاسو خلکو ته معلومات ورکوي، او هغه څه دي چې هر سړی لازمه ده چې ورباندې پوه سي. اوس خو انټرنیټ دنیا سره تړلې ده، معلومات په پښتو کې، په دري کې، په نورو ژبو کې ډېر اسانه دی او هر سړی پیدا کولی سي. تاسو چې مقالې خپروي د لیکوالو، اول لاس مقالې دوی له نورو کسانو راخلي، تاسو ته یې راستئ، خپله یې لیکي، څونه مطمئنه یاستئ له دې چې فرضاً دا به بل ځای نه یې خپرې سوي؟ یعنی اکثره مسئول مدیران خو په دې باندې ډیر ټینګار کوي چې اول لاس مطالب دوی خبره کی. تاسو د مسئول مدیر په صفت باندې فرزند د مستو په حصه کې چې تاسو وویل په دې ارتباط باندې ډیر لیکنې شوي دي، دا تاسو څنګه معلومولی شئ چې فرزند د مستو په ارتباط باندې چې کوم معلومات تاسو خپره کړي دي دا اول لاس معلومات دي او تر تاسو له مخه نه دي خپره شوي؟
نو زه خو خپل کوشش کوم چې اول لاس معلومات خپره کړم، او لیکوالان نو ته هم چې لیکنې ترې راخلم نو ورته وایم چې باید حتی اوس هر څوک فیسبوک لري په خپل فیسبوک کې دې باید نوي نشر کړي دغسې لیکنه وي. هغه لیکنه چې زه یې وګورم چې ما بل چیرته لیدلی وي یا کوم بل څوک راته ووایي چې دا لیکنه خپره شوې ده چیرته، نو بیا هغه موږ نه خپرو. تر ډېره حده کوشش کوو چې موضوعات نه وي.
مجله مو محدوده تر ته هم د کابل پورې ده که ولایتو ته مست؟
موږ کوشش کوو چې مجله ولایتو ته ولیږو. په کابل کې یوازې ډاکترانو ته لیږو، د نورو خلکو ته نه ورکوو، ځکه کابل کې اوس خلک چې وایي چې خلک کتاب نه لولي یا مجلې نه لولي، هغه یوازې زه فکر کوم په کابل کې نه لولي، په ښار کې نه لولي. په کلیو کې چې ما څومره خلک لیدلی دي هغوی که چېرته یو کاغذ پیدا کړي لیکنه پرې شوي وي هم راخلي هغه لولي. نو موږ مجله یو پروګرام هم ورته برابر کړی دی، مجله وردګو ته، جلال آباد ته، پروان ته، غزنی ته، او په دې بله ګڼه کې انشاءالله هلمند ته مو هم په نظر کې دي، هلمند ته یې هم لیږو. وړیا
اکثر صاحب مجله البته لګښت غواړي او تاسو یې وړیا ویشئ، د دې مصارف خپله پوره کوي، نور کسان مرسته درسره کوي؟
د دې مجلې مصرف چې پرې راځي هغه یو شرکت دی، د دوا وارداتی شرکت دی، هغه ورکوي. موږ د مجله وړیا ویشو او انشاءالله دوام به وکړي.
کورو مدام ډیره مننه.
ژوندی اوسئ. خیر.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
پر اکوال میخیل دا ځل د ځوانی مرګ شاعر دانیال تریر یو نظم چې دغه د اردو له یوې اوږدې منظومې خدا میرې نظم کیو پړېګا څخه اخیستل شوی دی، پښتو ته منظوم راژباړلی او دکلمه کړی دی، پام مو ورته راړوم.
د وحشت کرونده مځکا د خپلو خزانو په سبب نه د خوندي، مځکا د خپلو خزانو په سبب نه د خوندي، انسان ته هم د خپل خوبونه بلا، دا خزانه او دا خوبونه مترادف دي نه دي، دا خزانه او دا خوبونه مترادف دي نه دي، ځکه کدا سوای نو مار به خزانو غوندې خوبونه هم ژغورلای ضرور، د خزانو غوندې خوبونه هم تر خاورو لاندې، د خزانو غوندې خوبونه هم تر خاورو لاندې، په تجوریو کې به پټ پراته وای مگر خوبونه خو په خپلا، مگر خوبونه خو په خپلا، د لیمو تر دریڅو د باندې په لارویو پسې نارې وهي، د بدلمنو فاحشو غوندې بلنې د قربت ورکوي، خو په رضا له خزانو سره نه کیږي قربت، خو په رضا له خزانو سره نه کیږي قربت، په زور زنای لوټل کیږي عزت، سره خوبونه خزانې هیڅ شباهت نه لري، سر خوبونه خزانه هیڅ شباهت نه لري، بیا هم په دې دواړو جوړیږي سنگاریږي محلونه مدام، خدا ضرور نه ده چې چیرته په لیمو کې وي خوبونه میشته، خدا ضرور نه ده چې چیرته په لیمو کې وي خوبونه میشته، هلته دی وي تر مځکې لاندې خزانې هم پرتې، په هغه ځای کې راټوکیږي وحشت، په هغه ځای کې راټوکیږي وحشت، چې دغه دواړه پکې نشنه کیږي، دا کرونده کوي د ډار او د هوس ګلونه، او له ګلونو د باروتو خوشبوی لټیږي، انسان او مځکه دواړه نه دی خوندي. انسان او مځکه دواړه نه دی خوندي ځکه وحشت د خزانو او د خوبونو ډیره سره غواړي. د پاس اسمان نندارچان ناست په تیټر کې د وروستي منظر لیدو په تمه. د پاس اسمان نندارچان ناست په تیټر کې د وروستي منظر لیدو په تمه. تلوسه اوج ته ده ختلې چې انسان کم ځکه څوک لوټل کېږي لومړی. تلوسه اوج ته ده ختلې چې انسان کم ځکه څوک لوټل کېږي لومړی.
په تیر ادبي بحث کې ښاغلی عبدالنافع احمد د طنز په تعریف او ډولونو راته غږېدلی و. د نن په بحث کې د ټوکي، حزل، عجوي او طنز په فرقونو راته غږېږي. د بحث د اورېدلو بلنه درکوم. احمد صاحب، ستړی مه سئ.
عمان صاحب ته هم ستړی مه سئ، ژوندی اوسئ.
په تیر بحث کې مو طنز راته تعریف نه کړ، خو یو دوه مشخص ټکي مو راته وویل چې یو یې دا و چې خندا او ظرافت باید ولري، او دوم باید انتقادي او هغه هم د سمون په خاطر یا پاره. احمد صاحب، تر اوسه مو څومره طنزونه لیکلي دي؟
تر اوسه پورې مې د طنزونو دوې مجموعې چاپ شوې دي، سیاسي عینکې او د لغه مخکې سپیڅنګ مډالونه وګټله، او یوه رساله ده د طنزي تعریفاتو په نوم هم تر اوسه نه ده چاپ شوې، او نور هم داسې متفرقه طنزونه لرم چې په سایټونو کې خبره شوې دي خو په کتابي بڼه تر اوسه پورې نه چاپ شوې.
طنزونه خو لیکل کېږي، خو کوم تعریفونه چې سوي دي او د دې تر څنګ کوم تفکیک چې سوی ده؟ فرضاً ټوکله طنزه بیلیي. تاسو هم په تیر ځل د هجوي او د هزل په حیثه کې خبرې وکړې او دوی مو بیل کړو له طنزه. حال دا چې ما ډېرې داسې ټوکې لیدلې دي چې په تمامه معنا هغه کوم خصوصیت چې طنز لري او هغه ته چې قایل دي چې فرضاً په دغو خصوصیاتو لیکنه طنز ده په یوه ټوکه کې. په تیر بحث کې تاسو هم راته وویل چې په شفاهي طنز کې ټوکې هم شامل دي، البته هغه یې چې ظرافت او خندا هم ولري او انتقاد هم یې پکې. له دغو دوو ممیزو ورعلاوه طنز نورې داسې ممیزې هم لري چې هجو او هزل او ټوکه سره بیلولی سي.
طنز د ټوکو، د هجوي، د هزل او د کمیډي سره یو خپلوي لري چې هغه خپلوي د خندا په برخه کې ده. لکه طنز چې سړی خندي، داسې کومېډي هم سړی خندي، ټوکې هم خندي، حزل هم خندي، هجوه هم خندي. یعنی طنز یو مشترک عنصر لري د نورو ټوکو سره. یوازنی شی چې طنز د ټولو جلا کوي هغه هدف دی او د اخلاقو برخه ده. مثلا اول هجوه ترازو، هجوه، هجوه عربي کلمه ده، هلته چې پخوا یې طنزونو ته هجوه ویل. هجوه معمولا د ستاینې مقابل اړخ دی. یو شاعر، یو لیکوال، یو ادیب هغه وخت یا یو د دربار یو ټوکمار یا یو ظریف سړی چې به کله یو ډېر ظریفانه خبره وکړه پاچا بغت انعام ورکوي، ستایي به. پخوا قصیدې رواج وې، دربارونو ته به خلکو قصیدې لیکلې، اشخاص ته به لیکلې، د دوی فتوحات به ستا، د پاچاهانو فتوحات به ستایلې، د دوی قوم نسب به ستایې، د دوی کړنې به ستایلې، د دوی سخا به ستایلې. نو پاچاهانو به دوی ته ډېر ماجی امتیازات ورکول، خو هغه وخت هغه لیکوال، شاعر، ادیب هغه چې اوس په لاس ورنغله، بس نو د اصلو پر ځای به یو زهرجنه ترخه جبره وېسته. نو بس هغه پاچا ته بلګیا سو، یا مستقیم یا غیر مستقیم، نو په بده ویلو په غندلو به شروع وکړل. دغه په یو هنرمندانه ډول د یو چا غندل، سپکول، رټل، دا حجبه و چې د دې هدف معمولا شخصي عقده و. هو دا چې په هغه وخت کې سیاستونه مستقل نه مطالعه کېدل، جلا نه مطالعه کېدل، په افرادو پورې تړلې وه. که څه هم ستونزې او مشکلات به په حکومتداري کې به ستونزې وې، مشکلات به، خو دا چې هغه وخت حکومتونه د خلکو په خوښه نه وه، هر څه پر فرد راڅرخېدل. هغه به پاچا و، امپراتور به و، ملکه به و، ځکه نو ټول بریدونه و حملې هم په افرادو باندې کېدلې هغه وخت. بل حزل دی. حزل هم عربي کلمه ده، د عربي ژبې څخه پښتو ته راغلې ده. موږ اوس په پښتو کې هم هجویه شاعر لرو، هم حزلیه یا حزلیات کې داسې حزلیات ته موږ په پښتو کې چټیات هم وایو. دا یو مناسبه کلمه ورته یو چټی او ابس کلام دی چې شاعر او لیکوال په شرمیږي. یعنی تاسو به ډېر لیکوال او شاعرانو وګوري حجوه شاعري بلري حزلیه بلري خو چاپي به نه په دې باره کې واځي. خوشحال بابا چې دا جرأت یې کړی چې په خپل زمانه کې په قلم باندې خپل حجوه شاعري لیکلې ده. دا کار غنی خان کړی دی. خو دا هغه څخه راورسته که وګورو نور شاعران مثلا استاد نومیالی دی ډېر غنی هم د هنري کیفیت په لحاظ باندې ډېر قوت لري. د ده اثار دی حجویه اثار لري، هم یې د نثر په شکل لري، هم یې د نظم په شکل باندې لري. خو دا چې د ادبیاتو په نوو تعریفاتو کې اخلاق او اجتماعي ارزښتونه ډېر ستر رول لري، یوازې په ټولنه کې د ډار خبره هم نه ده. یعنی داسې ډېر شاعران لرو چې د هیچا نه بیریږي،
ډار نه کیږي،
هو د ډار خبره نه ده. اما دی د دې شخص دفاع نسی کولای، دا د ادب کورنۍ ته نسی منسوبولای. دا ادب نوې تیوري دا په خپل لمن کې نه مني، په خپل غیژ کې نه مني. دا ادب د دایره څخه باسي، ځکه نو دی په شرمیږي. داسې ډېر لیکوال کې زړه به غواړي خوان بور کې د خپل ذهني تسکین لپاره چې خپل وخت اندي نور هم وخندي. اما د ټولنې اخلاقي اړخ او بیا اخلاق من په ادبیاتو کې په هنر کې ډېر مهم بحث دی، ځکه چې ادبیات ټولنې سره تړلي دي او اخلاق هم د ټولنې سره تړلي. چې لیکوال دې ته اړ باسي چې د لوستونکو د مخاطب څوک دی، نو هغه څوک چې پر اخلاقي اړخونو باندې ډېر ټینګار لري تک هغه ته یو څور کې هغه به په اخلاقي مارګ لړلې په اخلاقي مسله به جوړه. ځکه نو د وخت په تیرېدو سره حج او حزل لکه په عربي او په فارسي کې چې د موډ ډول ودره په پښتو کې د موډل ودلې دي، د یو ناچالو د زړو سکو په ډول باندې د ځینو خلکو سره په جګړو کې پاتې دي.
خو دوه شکل خو دا و درېم فرق کوم ټوکه ده.
هو درېم شکل ټوکه ده. ځینې خلک داسې فکر کوي او دا یو غلط مشهور دی، وایي دا طرز نه دی، دا ټوکه. ما په نظر دا یو اشتباه ده. دې ټوکه د محتوا په ډول باندې پیژني، دا ځکه ټوکه محتوا نه ده. ټوکه قالب دی، فورم دی. ټوکه تر ټولو کوچنی داستاني فورم دی. کله چې و ټوکه ډیره ورځم یي، اما تر ټولو کوچنی بیلګې هم موږ لرو چې بخي ولن دایلاک دی. په دې فورم کې هم حج وسته، په دې کې هم حاضر وسته، په دې کې په ټول باندې پراتر زونه هم ست چې ما مخکې دا ونه. دا ټوکی موږ لرو چې هغه د تانس په ټول باندې پرادی.
کله چې د اوریدونکو په سودای د مسلې ته ځینې ټوکی تاسو وویل چې د حج او خصوصیات لري، هغه مساله لري، ځینې د حزل لري، هغه چې د تانس په ټول پرای. دا یو مثال کده چې مکتوب وایي
د بابا د متر د ادم د شوونې ورزنې په سیستم باندې د انتقادونه سوي دي، یا په سیستم باندې سوي دي، یا په معلم مربي او په شوونې کې باندې سوي دي. نو هغه خلکو چې د ظرافت یې سي قوي او هغه د یو بکفایت معلم پاره یو ټوکه ویل دا ټوکه په ولس کې لاس پر لاس سوي ده. هغه معلم چې خپل صنف نسی کنټرولولای، په هر لاس یې نسی کنټرولولای، خو بل اخر دی ملامت بلل کیږي چې باید خپل صنف کنټرول کی، د تدریس بهیر باید سم وڅاري او یو ښه مدیریت وکړي. ټوکه داسې چې وای د معرفت وزارت ته خو تفتیش آیات للی وي مکتب ته، نو د دې لپاره چې ښه نظارت وکړي، د دې پر ځای چې د مکتب اداره په جریان کې واشي، د ادارې سره خبرې وکړي چې څنګه په موټر کې چته سوي دي، د مکتب غولي ته چورغلي دي مستقیم یو صنف ته تللی دي، د سیم په دروازه کې درېدلې چې په سیم کې وغال مغال دي، دوړ دي، خرچلې کې جانډو خار ده، چې یو خنداوي وناري دي. نو چنداج څوک نه مې څوک په کړکی کې ناست یو څوک په چت پور راځړيږي، څوک یې د بل په وجو کې سپاره دي، خو خبره نه اوري د کیږي. نو دا د تفتیش د حیات مشر دا وسیم ته نه وته ډیر په قارم دی، او دا سیم د لویانو سیم دی چې وی کتل په دې کې چې د ټولو غټ حاله کوش په نظر باندې غټ وره دي چې ورملکر درغوشې ونی وي. نو هغه ته وای چې تو غټ حاله کې دا نور قدر تا کوشتنی جوړه دي، ته ولې شو خېخه سم ودرېږه خو سیم ټول چپس. نو ورسره دغه حیات نسیات شروع کی چې تاسو دلته د درس لپاره ځي بد کاری دا مو څاله جوړ کړو. په اخر کې پښتنو وکړل چې معلم چیرې دی؟ نو شاګرد ویل ورسره دا تاسو د غوښنه ولې دغه زموږ معلم دی. یعنی په دې معنی چې هغه معلم د دې پر ځای چې نور کنټرول کې په دې شوخي په جاندو خره کې معلم سره شریک دي، شاګردان سره دی په ګډه اندو خره جوړ کړل. دلته ګورو چې شې هغه په داستانی ادبیاتو کې یو اصل موږ لرو د تلوسې په نوم سسپنس. تلوسه ده، یعنی سړی دې ته منتظر کړي چې اوس نو معلم به څوک دی، معلم به راسي، معلم ته به څه ووایي. دې ته د چا نه دی پام چې هغه تر ټولو شوخ، هغه تر ټولو د ګډوډۍ سبب چې سوی دی هغه په خپله معلم دی په دې صنف کې.
ټوکه جالبه وه احمد صاحب، البته دا ما په بل شکل ما اورېدلی وه. وایي له صنفه ایستلی و، بیا وایي چا ورته وویل چې معلم مو چېرته ده، وایي هغه چې تا له صنفه وایي اوس د هغه معلم. هو د دې مختلف شکلونه شته دي. د ټوکې او د طنز عمده ممیزې چې دوی سره بیلوي دا څه دي؟
یوه ممیزه خو دا ده چې ټوکه تر په داستاني فورم کې او طنز تر په داستاني فورم کې نه، په هر فورم کې راتلی شي. یو تفاوت یې دا دی. بل تفاوت یې دا دی چې ټوکه معمولا په شفاهي شکل په ولس کې لاس په لاس کې اوړي راوړي د ولسونو تر منځ، او تنظونه معمولا یو مشخص ادرس لري. په تېره معاشر تنظونه مشخص لیکوال لري، او لیکوال هم د نورو لیکوالو تر منځ مشهور دی چې فلانی طنز لیکوال دی. یو تفاوت یې دا دی. بل تفاوت یې دا دی چې تنظونه تمثیل سوي هم دي، خو ټوکې چندان نه تمثیل کېږي. یا که تمثیل کېږي نو هغه ځینې خاصې ټوکې دي، هغه هم په دا تمثیلي شکل یې هم ولسی دی، په ولسی بنارو کې تمثیلېږي. اما تنظونه داسې ډېر تنظونه دي چې په هغه باندې سریالونه جوړ سوي دي، فلمونه جوړ سوي دي. د مثال په ډول د دونکشت په نوم سره یو رومان دی، اسپانوي ډېر مشهور دی، دا د سریال په شکل باندې شته. په ځینو ناولونو باندې، په ځینو ترجمه ناولونو باندې فلمونه جوړ سوي دي، ډرامې د سټیج په سر باندې تمثیل سوي دي. نو ټوکې دغه شکل نه دي. ټوکې معمولا په شفاهي بڼه ویل کېږي، لکه ټوکه چې لنډه ده دغسې په یو خاص مقطه کې ویل کېږي، خلک ورباندې خاندي او بس د زمانې باد یې د ځانه سره وړي.
احمد صاحب، دا خو یې هغه فرقونه وو چې په شفاهي شکل سره هغه موجودې دي په ولس کې. نور داسې څه عمده فرقونه لري چې که یو څوک وغواړي چې په دې پوه سي چې دغه ټوکې ته فرتن که ځینې ټوکې داسې دي چې د اصلاح په خاطر دي لیکلې سوي هم دي، موږ دې ته طنز ویلی سو که نه سو؟
ټوکې لیکل کېږي نه، بلکې راټولېږي. هغه ټوکې چې موږ او تاسې اوس په کتابي شکل په لاس کې لرو، هغه د ټولنې څخه راټولې سوي دي. او هغه څوک چې ټوکې جوړوي هغه په شفاهي شکل وایي، او هغه اکثره وخت لیکوال هم لري، او که لیکوال وي نو هغه ورباندې د طنز نوم ږدي، او یو څه د طنزي تیوري په چوکاټ کې اسکلنې سره سموي. نور تفاوتونه د ټوکې او د طنز دا دي چې د هدف خبره ده. په طنز کې هدف د اجتماعي ناخوالو اصلاحي، خو په ټوکې کې دا چې د یو چا سپکاوی، توهینې، شخصي غچ اخیستل دي. بل کېدای شي چې د ټوکې هدف یوازې د خلکو تفریح او خندول وي، اما د طنز هدف خندول نه دي. بل مهمه خبره د ټوکې او د طنز د ژبې په اړه ده. کله کله د ټوکې ژبه ډېر رقیق کوچټي کلمات کارول شوي، ډېر پوچي، خو که د طنز ژبه پوچه وه هغه ته بیا طنز نسو ویلی. بیخي د طنز د چوکاټو څخه وځي، د هغه تعریف څخه وځي. خندا په دواړو کې، خو په هدف کې تفاوت دی، په شکل کې تفاوت دی. معمولا ټوکې په نثر کې، خو طنز کېدای شي چې په نظم کې راسي، کېدای شي تمثیل شي. بله برخه د کارټون برخه ده. کارټون د طنز یو شکل دی، خو ټوکه د کارټون سره اساره نه لري. دغه یا هم د تفاوتونه دي.
کور مدان ډیره مننه.
ژوند دې خیر اوسه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.